السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د یک شنبې ورځ ده، د زمري اسد 15مه د اګست شپږمه. د دې خبرونې ټول وخت تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی دی چې په خبرونو پیلېږي. نن یو ور بیا کابل او ورڅیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه حصي ویدي. تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. په دې زلزله کې هم چې د شپې پر 8:30 بجو وسوه، د مالي او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول سوی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د تیر شپې زلزله د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې او مرکز هم د هندوکش غرونو په لړۍ کې و. د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس سوي دي. د غزنی ولایت په اباند ولسوالۍ کې د کوټې د ګنبدې د نړېدو په پیښه کې درې میرمنې مړې سوي او یو بل تن ټپي سوی دی. د غزنی امنیه قمندانې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، پرون رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په چوري کلي کې داسې وخت سوی چې دغو کسانو د کور ګنبته ګیل کوله چې ورباندې رانړېدلې ده. د ګنبدې د نړېدو علت د دیوالونو لوندوالی شول سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی دی. د دغه سازمان د افغانستان څنګ نن په یوه ویډیو کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 40 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ، څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي د رواني ستونزو له خطر سره زیات مخامخ دي، او د رواني روغتیا د بهتري لپاره د روغتیایي کارکوونکو روزنه حیاتي اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان د 2 کلونو مخکې یوې څیړنې له مخې په افغانستان کې نیمایي وګړي د بیلابیلو ستونزو له کبله له رواني فشارونو کړیږي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزی پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال خبر ورکړه.
که د چا په ذهن کې دا ابهام شته چې عمران خان د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی یا هڅه کوي دا ډول یو پیغام جوړ کړي، خو له 14 تر 15 میاشتو پورې د څېړنو او محاکمې پروسه بشپړه شوې وروسته محکمې خپل حکم صادر کړی.
عمران خان پرون په لاهور کې په خپل استوګنځي کې په دا سال کې ونیول سو چې تر هغه 2 ساعته مخکې محکمې هغه په 3 کاله بند محکوم کړ. هغه یو ور مخکې د می میاشتې پر 9 نیټه هم نیول سوی و. ده د اداري فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول سوي رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري. عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای له اخیستو وروسته له واکه لرې کړی سو، دا ټک زندان ته لېږدول سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان یې مشري کوي له پرونه په ټول پاکستان کې د اعتراضونو پریکړه کړې ده. خو داسې راپورونه ورکول سوي چې امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو مخه نیولې ده. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تبد اصل کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره سو. د 1945 کال د اګست میاشتې پر 6مه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 4 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 لویو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړو سو مراسمو ته وویل. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د پاکې نړۍ پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یوه اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو بار بیا په بېباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګواښ کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیه او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د سلواکیا ولسمشر زوزانا چاپوتوا د خپل هیواد 9 وګړو ته اجازه ورکړه چې د اوکراین په وسلولو ځواکونو کې خدمت وکړي. اوکراین د 2022 کال فبروري میاشت راهیسې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله کوي. د سلواکیا رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ولسمشر چاپوتوا پر 15 درخواستونو غور وکړ او له ډلې 9 درخواستونه تصویب کړل. دا چې پاتې غوښتن لیکونه ولې رد او نهې تصویب سوي وضاحت نه دی ورکول سوی. د روانې میاشتې په لومړیو کې چک جمهوریت هم راپور ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د خپل هیواد 146 وګړو ته اجازه ورکړې چې د اوکراین په وسلولو ځواکونو کې خدمت وکړي. د شمالي کوریا رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون هغو فابریکو ته چې د میزایلو انجینونه، توپونه او نورې وسلې جوړوي امر کړی چې د دغه هیواد د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره خپل ظرفیتونه لا پسې زیات کړي. د شمالي کوریا کی سی این ای خبري اژانس راپور ورکړی چې کیم جونګ اون له پنجشنبې تر شنبې پورې د ستراتیژیکو کروز میزایلو د انجینونو، بې پیلوټ الوتکو، توپونو او راکټ لانچرونو د تولید پروسه وکتله. د شمالي کوریا رهبر په غیر معمولي ډول د وسلو د تولید څو تاسیسات داسې وخت ګوري چې هیواد یې هڅه کوي بېلابېلې ستراتیژیکې او متعارفې وسلې جوړې او خپل ډول ډول وسلې په پراخه پیمانه نندارې ته وړاندې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې په تیره بیا د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. د وروستیو ورځو تر ټولو لوی بریدونه د بلوچستان ایالت په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ او په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پر غونډه و چې په دواړو کې تر اویا ډېر کسان ووژل شول. بېلابېل پاکستاني چارواکي دا بریدونه له افغانستان سره تړلي بولي. ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دا بریدونه د هغو ترهګرو له لوري کیږي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري. ظاهرا د دوی اشاره ټي ټي پي ته ده چې له افغان طالبانو سره له څو لسیزو راهیسې نږدې اړیکې لري. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په شمول ځینو ویلي په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري. شهباز شریف د باجوړ د پیښې له ټپیانو سره د لیدنې په مهال وویل چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د ترهګرو لخوا د افغان خاورې د کارولو د مخ وی لپاره مشخص اقدامات وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرتاری هم په ورستیو ورځو کې وویل چې په سیمه کې د ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په وسیله د دوی خلاف بریدونه کیږي. د افغانستان په خبره کې د عملیاتو خبرداري هم ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ژو په ډلیز برید کې له 15 حمله کوونکو څخه درې افغانانو. خو د طالبانو حکومت د پاکستان د تور چې حمله کوونکي د افغانستان خاوري پر ډیورن کرش اوډي او حل تعاملې کوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پاکستانی چارواکو تورونه بی اساس وبل. مجاهد په یو ټویټ کې ولیکل د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لوري د خپل هیواد د وضعیت په اړه پر افغانستان بی اساس تورونه لګول کیږي چې موږ په بشپړ ډول ردو. تر دې په خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د پاکستان تورونه رد کړي او ویلي و چې پاکستان د خپل امنیت په خپل وساتي. خو پاکستانی چارواکي بیا بیا وایي چې طالبان دی له خپل خاورې د ترهګرو د ور اوښتو مخه ونیسي او کنه د دغو حملو نتیجه به وبینی. پاکستان لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې اورته د لمن وهلو په خاطر د افغان طالبانو په ملاتړ تورنیدو او باور کېده چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به د پاکستان او د طالبانو په مشرۍ په افغانستان کې د واکمن رژیم ترمنځ اړیکې خورا تودې وي. آیا د دواړو خواو ترمنځ ناندرې د دوی د ژور اختلاف ښکارندوی کوي او که د پردې تر شا بل څه روان دي؟ اوس د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟ پروانه خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له خپل درنو میلمنو سره په همدې موضوع خبرې کوم. زموږ میلمانه دی وتلی سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردش شمس. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی شمس، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی او د پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
تاسو ته سلامونه. تاسو ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، همداسې دا اړیکې د طالبانو او د پاکستان خلور ته نه دي روانې، او دا هغه څو چې د دې افغانانو عموما بلکې نړیوالو هم دا اټکل کوي چې پاکستان چې دا کملو بروانه کړی دا د افراطیت نملاتړ کوي د وسلوالو نملاتړ کوي او دغه وسلوال د خپل سیاسي ګټو د پاره دی کارې او دا نن نه د 1315 لسیز نه پاکستان دغه لو بروانه کړی و دا بخې پایلې ونه لري که څه هم پاکستان بخپله محاسبه داسې و چې د دوی هدف اول دا و چې په افغانستان کې کوم تیر نظام و غړن کی او دا اول وارنو تیر وار هم د سومبوار دیش دوی د افغانستان کې د نظام د منځورلو کې دی پوره وند اخلي نو یو څه د دې محاسبه لګه غلطه خطلې ده خو زه په دې نظر يم چې دومره زیات تهدید هم لانه دي تر اوسه پورې ټي ټي پی یا نور وسلوال چې دی متاسفانه یا بدبختانه دی د پښتنو سیمه ته قبایلی سیمه ته او د پښتنو ولسونو ته یا په بلوچستان کې یو برخه هغه ته یو څه ستونزه جوړه کړې ده د سیمه بے ثباته کړې دي او د هغه امنیت د ګواخ سره مخ کړې دي او ځانونه او ترسولې دي مګر پنجاب تر اوسه پورې خوندې دي نو تر څو پورې چې پنجاب او اسلام آباد خوندې هغه دغه وسلوال پاسون یا دغه وسلوال کوم خوځښت چې ده د پاکستان لپاره د یو کنټرول د کر خلان دي نو دا سه معلومیږي چې تر زیات د تشويش وړ بنې یو تا
لیکن شمسب پاکستان تور لګوي چې افغان طالبان دی ټي ټي پی ملاتړ کوي دی ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دی او وګړي له افغانستان او دی پاکستان ته تاسو وایي چې دا مسائل به تر یو حد کنټرول شوي وي او پنجاب ته حمله نه دی غزیدلی لیکن هتا داسې هم ویل کیږي چې وس دی ټي ټي پی غړي په پنجاب کې ځان لپاره والیان او ولسوالان مقرروي او دا جګړه ورو ورو هغه خواته په مخ ځي اما غسې چې په افغانستان کې په ابتدا کې جګړه په یو دوه ولایتونو کې او دوه ولسوالیو کې پیل شو ورو ورو ټول افغانستان ته وغځېد نو فکر نه کوي چې عین کار حالتم کیږي
لکه زما هدف دا و چې پاکستان ګوري دی لوبتا یعنی دا خو 1315 لسیزو کې دغه پښتونخوا خو یوازې اوس نام نه نه دادي باندې خصوص سفیر راغلی دی دا خصوم وار دی مګر یو حد داسې راځي چې ته ستا وسلوال ستا کنټرول نه وزي اون دغه ټي ټي پی یاد د دغه وسلوال چې د افراطیت باندې دی سخته دی د دې مخکینه نسل د پاکستان د پاره د هیروګان او قهرمانانو ځکه دوی په افغانستان کې د دې د ستراتیژي او د دې د تګلارې تطبیقوله دوی کشمیر کې د دې د ګټو د پاره جنگیدل کغه اتیا لسیزوات اتیا کلونو یا نوی کلونو پاره کلونو کې خدای س کمستون ز پاکستان داخل کې نه و جوړ کړي او د هغه وخت د پاکستان پوزي او دغه متقاعد مشران چې به وو دای په کانفرنسونو کې په صغر د ویلې چې کله به داخل کې دغه سي دیموکراتو غګونو د خټک سي بغند خلکو چې به انتقاد وکړي دغه لوبه خنه ده دوی به ویلې چې دوی نه تاسو ولې تشويش لري دوی په اسلام آباد او په لاهور کې د اسلام یا د شریعت نافذولو غږ نه پورته کوي په افغانستان کې به کوي په کشمیر کې به کوي په نورې نړۍ کې به کوي
لیکن شمس صاحب له ډیرو کلونو مخکنه د پاکستان باندې انتقادونه هم کېدل او دوی به ویلم چې خ طالبان او بد طالبان د بدو طالبانو خبره فکر کوم چې لسوات له صوفي محمد شروع شوه دا ټول سيزي ووته
بالکل بالکل همدغه ستاسو د خبرې په تایید چې دا هغه وخت چې د پاکستان په کنټرول کې وو په 13 کالو کې هم ګوره دغه یو طبيع امر دی همدغه پاکستانی طالبانو د افغاني طالبانو حمایت کوو هغه وخت کې د پاکستان د پرستون زنه و دغه اړیکی خو وسنۍ نه دی دا خو چې ته د جهاد وختونو کې د مجاهدینو غټ غټ کمپونه غټ غټ بیسونه په قبایلو کې وو د قبایلی سیمو کې وو همدغه د پښتونخوا او دغه ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کسبینه شګوه د حزب اسلامي غټ مرکز او د جمعیت په غټ مرکز په باجوړ کې او په ناوګۍ کې او نو دغه زینو کې او د خسنوي خبره نه و ته چې کړه دغه سي زینو ته د هغه د روزنې ته د پالنې ته یو مثبت چاپیریال رامنځته کړو نو محلي خلک هم په دغه مفکورې باندې دوی اخته شو هغه اوس هغه بیرته پاکستان دغه سوال به هغه وخت مطرح و د جهادي ډلو ترمنځ چې د پاکستان کې البته هغه به داس پښتنه کوله چې کچیرې موږ په کابل کې شریعت غواړو نو دا اسلام آباد هم غیر شرعي نه نام دی دلته ولې نه غواړو هغه وخت دا هغه کمزور یو اوس موږ کتل چې کله په افغانستان کې بیا امارت اسلامي راغی د طالبانو حاکمیت راغی دا غي الهام واخستو دا غي د اراده لا زیات قوی شو چې دا کار ولې موږ الته نه کوو ما درځه دا مې چې د پاکستان اردو بیا امکانات لري قوت لري په هغه توګه دوی پاکستانی طالبان د اسلام آباد لپاره تهدید نه دی په کوم شکل چې افغاني طالبان د کابل لپاره وو یا د تیر نظام لپاره وو. خو دا سي مختلف نظرونه دي چې د غواړي چې په دغه سیمه کې د پښتانه قبایل یا دلته چې کوم ولسواک غګونه دي او هغه په وزه په ویر ټکه لکه مخکې موږ کتل دا عوامي نېشنل ګوند ډېر زیات د رهبرۍ غړي هغه په نښه کړ په تیرې سپې چې هغه 2011 2012 2014 کلونو کې و. نو دا سي یو دغه فکرونه
ډېر مننه سلامت اوسه به هم درزو شم صاحب کور ودان ور بشو شغل افراسیاب خټک ته خټک صاحب تاسو مرکلی وایم تاسو په نظر متاسفانه چې تاسو تماس له استودیو سره پام دی شی به قطه شو تخنیکی همکار وای چې بیا هم کوشش کوي چې له شغل خټک سره تماس ونیسي. پر حال دوی هڅه کوي چې د شغل خټک تماس بیرته له استودیو سره برقرار شي خو تر اوسه نه دی کامیاب شوی. اوریدونکو ته وایم چې تاسو در من اوریدونکو له آزادی رادیو د افغانستان او پاکستان ترمنس په اړیکو باندې بحث او ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې وتلې سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې په خوانی غړی افراسیاب خټک او دغه راس په پاکستان کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زرد شمس مشمل باندې دي. تاسو درن اوریدونکو هم کولای شئ چې وروسته د ټلیفون شمیره درته اعلان کوم استودیو ته زنګ راو او د واتس اپ او یا ټلیفون لاري او هم درس د فیس بوک له طریقې کولای شي چې خپل نظرونه راوسته وي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی د دوی هغه پیغامونه چې له موضوع سره اړخ لګوي هغه به وروسته له خپل درنو ملمنو او نور اوریدونکو سره شریکو. خو تخنیکی همکار وایي چې د شاغل خټک تماس لا هم نه ریټینګ شوی. خیر شاغل خټک صاحب ته یو څه انتظار وباسو بیرته به ورسمه شاغل شمس ته. شمس صاحب تاسو وایي چې دوی البته دا یوازې ستاسو خبر نه ده، دی ډیرو ملت پالو پښتنو مشرانو خبرم داده چې دوی دا تور لګوي چې سخت دریزی د پاکستان د پوز او استخباراتو په کنټرول کې دي او د دوی په وسیله غواړي چې پښتانه ملت پال په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې کمزوري کړي. لیکن سختدریزی یوازې په پښتنو ملت پالو باندې حمله نه کوي، دا تر ټولو وروستۍ حمله په باجوړ کې په یو مذهبي ګوند و، په هغه ګوند چې ډېرې د پاکستان پوسټ نږدې هم بولي. په دې کې څه وایست؟
نه دا صحیح ده، خو کله لوبه اوس ډېره زیاته پیچلې شوې ده، مغلقه ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ویل کېدل چې شل دویش وسله والی ډلې دي، اوس خبره دا ده چې دلته د داعش نومه مخستل کېږي، نورې ډلې هم کېدی شي، استخباراتي کړۍ دی وخت کې فعالېږي او دام سړی نه پوهېږي چې اوس دا یعنی حتی بعضې وخت تورونه بیرته د پاکستان په اسټبلشمنټ باندې راځي چې انتخابات را روان دي او کېدی چې دغسې یو څه لوبه د دوی په ذهن کې که د مولانا ګوند دی بیا هم یو جمهوري ګوند دی که اسلامي شریعت یا د هغې د نفاذ دپاره کار کوي مګر د جمهوري اقدار او یاد جمهوری اصول پر رڼا کې وای نو یو جمهوری ګوند ته ویلې شو. نو خبر دا ده چې اوس لوبه دا پیچلی شوې ده، بل دا ده چې بیا ته خدا وسلوار ټول ستا په کنټرول کې نه پاتې کیږي. یو برخه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دای باندې تور دی چې یو برخه د دوی په لاس کې ده، مګر د دې په منځ کې د مثال په توګه د حکیم الله مسعود غوندې د بیت الله مسعود غوندې خلک راووتل چې هغه یعنی حتی یو وخت یو جورنالیست ویلو چې په خاخه مونږ دا ویلې چې کابل نه مسلمان دی او اسلام آباد مسلمان دی، د کابل په ضد جهاد روا دی، مګر زه چې ګورم د کابل د اسلام آباد نه ډیر مسلمان دی. نو ما ویل تشکیلات اوس اسلام آباد خواته کړی دی، عمده دلیل چې بیا هغه د منځوي وړل شو دغه سي کړی دغه سي حلقات امر منځ درازي. یو برخه باندې په پاکستان کنټرول لري مګر یو برخه د ټي ټي پی هغه د پاکستان د لاس نه وتلې ده او د دې ترڅنګ نور استخباراتي ډلې هم کې دي چې هغه دلته په دې سیمه کې خپل مقاصد لري.
بله صاحب ډیر مننه. شمس صاحب خټک صاحب بیا هم تاسو تر کله وایم ان شاء الله چې دا ځل به له استودیو سره وصل یاستو ستاسو خبري به موشاو مشاوریدونکو ووري. خټک صاحب ستاسو نظر سره پاکستان حکومت تور لګوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د افغان طالبان ملاتړ کوي، په وروستیو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نسبتا توندې خبرې تبادله شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زرداری خو تر دې حده پورې ویل چې دوی کولای شي په افغانستان کې عملیات وکړي چې طالبانو بیا دوی دا تورونه هم ډیر پکلکه رد کړل. ستاسو په نظر د دواړو خواوو اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
عرض دا ده چې پاکستان حکومت اوس وایي چې ټي ټي پی افغانستان کې ده او دا طالبانو ساتلې ده. دغه پاکستان حکومت اوس 14 کاله موږ سره بحث وکړو، دوی وچ نه ټي ټي پی بیل ده، دا د را د هندوستان د را او د افغانستان د این ډی ایس نمائندہ دا غی ورتا غی تمویلی تجهیزوی منتها دا چې افغان طالبان خو مجاهدین دي. اوس دا دی یعنی سوار لسکالا دی دا خبر وکړي، اوس دا دی بلا خبره کوي. نو طالبانو پروژه دی جوړه کړې ده، دا ټي ټي پی هم دی جوړه کړې ده. ټي ټي پی 2001 کې دی دپاره جوړه کړه چې هغه وخت دی پوه شو چې افغانستان کې امریکایي قواوې زیاتېږي او چې هغه زیاتې شي نو افغانستان کې چې کوم خلک دی جنګول طالبان نو هغه پاکستان ته راځي، دلته به کیږي. نو دا ټي ټي پی ته دا سیمې وسپارلې ده، اوه ضلع زموږ چې دا د ډیورانډ کرښې سره جوختې دي، په هغې کې دوی قربانه شول او افغان طالبان مېلمانه شول. ټي ټي پی ته پاکستان فوج د علاقې خپله ورکړې، لهذا دا د دوی لوبې دي، استخباراتي لوبې دي. ټي ټي پی دی راوستی دلته، پاکستان اردو راوستی دلته، جنرالان راوستی ده. که دوی وایي چې جنرال فیض راوستی وي نو جنرال فیض محاکمه کوي ولې نه، که دا هغه په خپل سمیر راوستی وي. منتها دا د لویې لوبې برخه ده. زما خیال دا دی چې دلته یو نوی سور جنگ شروع دی چې تود جنگ کې بدلېږي، او هغې کې چې کوم سکرپټ دی چې کومه صحنه جوړول غواړي ابر قدرتونه، په هغې کې دا دی چې طالبان به د ډیورانډ کرښې دواړو خاورو ته موجود وي. پاکستان حکومت هم طالبانو ته په دې خوشحالېږي، په ټي ټي پي ته هم چې دلته کې پښتون ملي ګرایي ورباندې ووهي. د هغوی اصلي خطره چې دا سر چې هغوی ډېر سره مشکل ښکاري ورته، هغه پښتنو ملي ګرایي ده، او هغوی غواړي چې دا ملي ګرایي ماته کړي د طالبانو په ذریعه. خو بیا ورسره یو سلسله مسلې هم جوړېږي چې طالبانو ټي ټي پي او کوم دا شوق پیدا شوی دی چې افغان طالبانو غوندې هغوی هم دلته قدرت ولري او د څه سیمې خو حد اقل هغوی ته ورکړی شي چې هغوی هلته کې خپله بادشاهي وکړي. بیا ورسره دوی شخړې راځي، مګر دا شخړې اساسي شخړې نه دي، د دوی اصل شخړه دلته کې پښتنو د بلوچو ملي ګرایي سره.
لیکن خټک صاحب، دا پښتنه مې مخکې له شاغل شمس څخه هم وکړه چې هغوی خو حملې یوازې په پښتنو ملتپالو باندې نه دي متمرکزې کړي، دا د وروستۍ حمله یوه نښه وه چې د جمعیت علما اسلام ګوند په غړو باندې وکړه، چې هغه ګوند چې ویل کېږي د پاکستان پوځ ته نږدې ده. همدغه راز هره ورځ پولیس وژني، ملیشه وژني، پوځیان وژني. فکر کوي چې بیا به هم دا حملې کنټرول شوي وي او دوی به خوانه پې بدوي؟
ارزاده چې په جمعیت العلماء باندې دا حمله او لس پنځلس نورې حملې دا داعش کړي دي، آی ایس کے د خراسان په اصطلاح داعش، او دا هغوی طالبانو سره مسله لري. مولانا فضل الرحمن ګوند طالبانو دوست دی، لہذا په هغې حملې کېږي. دا بل خبر ده. دویمه خبر ده، دا کول غواړم چې دا صحیح ده چې دې واره چې ټي ټي پی راغلې ده نو حمله زیاتې په دولتي قواو کوي. هغه وجه دا ده چې دا اوس د ترهګرۍ په ځای شورش دی، بغاوت دی. دوی غواړي چې دا سیمه اشغال کړي، د دولت قواوې هلته وغورځي، دلته دا علاقې ونیسي. مګر ما تاسو ته وویل چې پاکستان قواوې اوس هم هغوی داسې اساسي خطر نه ګڼي. اساسي خطر اوس هم هغوی لپاره ملي ګرایي ده. هغوی غواړي چې ملي ګرا ګوندونه ضعیف کړي، تجزیه کړي، او ملي ګرایي نوزاد ته خپو نه ورځي. دا اساسي خبره اوس هم دا ده. زما یقین نه دی چې هغوی طالبانو سره داسې جدي یا اساسي اختلاف راغلی دی، ځکه چې طالبان بالاخره د دې پروژه ده او افغانستان د دې په ذریعه نیولی دی. افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه، د افغانستان طبیعي منابع دا طالبانو په زړه دی کنټرول کړی دی. غواړي چې چین سره وصل کړي، په چین خرڅ کړي، بیا که غرب چې زیات پیسې ورکړي بیا غرب سره سودا کوي، نو پاکستان خو خپل دی اغنه نه تیریږي. ما یقین نه دی چې دوی سره څه ډېر داسې مشکل لري چې کوي. غواړي طالبانو دا اوسنی زحمت لري کولی شي، یعنی تاسو زه ډېر په یقین سره وایم چې که پاکستان استخباراتو غواړي، ځکه چې دا ټولې شوراګانې دی جوړې کړي دي، اوس به دا شورا لري کې دی په ځای بله شورا کې دی، دا لپاره څه مشکل دی.
بله، ډیره مننه خټک صاحب. شم صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د افغان طالبانو حکومت د ټي ټي پی مخه نیولی شي او کې نشي نیولی؟ آیا هغوی دا ډله په کنټرول کې لري او که
نه؟ نه، زما په نظر دا ډېر ستونزمن کار دی. که چېرته دوه خبرې دي، یو خو اراده ده او یو بیا توانمندي ده چې آیا دوی دا وړتیا لري چې د منځ ویسي. اوسه پورې چې موږ اورو خو داسې زیاته اراده هم نشته دی، او دا غي دلیل دا دی چې یو برخه طالبان بغواړي چې حکومت دوامدار شي، د پاکستان ته بجمنتیا لري، پاکستان سره ډېر خې اړیکې لري، خپکول به نه غواړي. مګر دا هم او ته ډېره سخت ده چې دای چې دوم دې شریعت د نفاذ د پر افغانستان کې خپل جهاد غنلو د مبارزه او افغانان چې پکې هغه ته تلفات ولیدل، عام افغانان پکې وجل شو، زیان ورسېدو، هغه ټول ته دیوم دغه دلیل وای چې من خو چون کې جهاد کو، نو دا به تو سخت دی چې هغه او پاکستانی طالبان چې هغه هم دغه سیو دایې مخ کې وړي او پرونی دای ته پناه ورکړي واد دای ملاتړ کو. منګو تاسو د شاهیدو چې په افغانستان کې ډیر زیات په بمی بریدونو کې بد دی، بیا معلوم شول چې هغه یاد وزیرستان نه راغلی، بیا حتی د بلوچستان او د نور سیمونو با غزان مرګی راتلال ته به انفجار کو. نو اوس د دی نوبت ته، نو یو برخه خدای دې چې فکر نکوم چې اراده دې هم هغه سي موجود وي. بل د طالبانو خپل دریز دا دی چې د دې پاکستانی طالبانو زیاته برخه خود پاکستان د نه نه ده، دا چې اوس پاکستان دلته په ډورن کرخه باندې اغزن تارم تیر کړی دی چې افغانستان مخالف مو د مخالفت سربیره هم دوی د غټول افغانستان ته تلون کې لارې دی د کنټرول لاندې راوستي. نو دا یو سوال دی چې څنګه دا وسلوال کولای شي اوس پاکستان خواته وړي، ځکه چې تیر حکومت ته د پاکستان دلیل دا و چې موږ به د افغاني طالبان نو شکایت وکړو، دوی به ویل چې دا سیمه خو مسونی دي، دوی تګ راتګ نشي کولای. نو اوس خو طالبان متداول شي چې پاکستانی طالبان کوم تګ راتګ نشي کوي، خو به هر حال کې دي شي هغه د رهبرۍ یا د یو څه دغه تور په ولګي. دویمه خبره د ورټیا ده، د دې سیمې جغرافیا دغه صدا چې ناتو او امریکا چې ډیر زیات قوي حضور لرو، هوایي قوتونه لرل او ډیر زیات ټکنالوژي پر مختللې پلاس کې و، اغه ونه شو کولای چې د طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کول بیرته په پاکستان ته تل پناه ځایونه یالته بیا براتله، د دې تګ راتګ مخ هغه ونه شو نیولې. دغه غریزي سیمې دي، دغه جغرافیا داسې ده، نو فکر نه کوم چې کچیرته اراده هم ولري دا اسانه کار نه دی چې د دې مخ ونیسي.
شمس تاسو مخ کې ول چې کله چې په افغانستان کې طالبان واکته ورسېدل، نو پاکستانی طالبانو ته هم شاید دا انګیزه پیدا شوی وي یا دا انګیزه علاقه وي شوی وي چې دوی هم کولای شي چې هلته د طالبانو په شان یو اسلامی حکومت جوړ کړي. څه فکر کوي چې افغان طالبان به په دغه دایې کې له پاکستانی طالبانو سره ملګری وي؟ دوی به هم غواړي چې پاکستانی طالبان هلته بریالي شي او د دوی په شان یو حکومت جوړ کړي؟
د دې شک نشته چې دوی به خوشحاليږي هم. او یو فرق پکې دا دی چې کچیرته پاکستانی طالبان د بازي سیمو کې واک تر لاسه کوي، نو د دې بیعت چې دا د افغاني طالبانو سره دی، یعنی د ملا هیبت الله د خپل مشر غني، نو دا یو قسم یو فضیلت هم دی یا یو هغه ته یو درجه ورکول هم دی. او موږ چې ګورو په ټولنیزو رسنیو کې هم د صفوف طالبان چې دي داسې خوخي پیخي، یعنی او دا یو طبي خبره ده چې هغه حتی په ټوله نړۍ کې کچرت شریعت نافذي کې دی په خوخي عمومي مسلمانانو کې دغه سیاسي روحیه موجوده ای. نو دې کې شک نشته چې دی به په خوخي خي، مګر په سیاسي توګه دوی ته په لند محل کې هم په زیان ده، ځکه چې پاکستان هم د دې زیات قوي ملاتړ دی، دا اوس هم زیات انحصار پدې دی، او د دې په تحریک کې زیات خلکو باندې دا تور دی چې مستقیم د پاکستان لخوا یعنی د یغې خواته زیاته ژمنتیا لري. په سیاسي توګه او ته په ګټه نه ده، مګر په عمومي توګه دا سي کړه شته، دا سي علاقات شته چې طالبان سره پاکستاني طالبان سره باندې دي او د دې په بریا باندې بل زیات خوخيږي.
ډیر مننه شمسب. خټک صاحب تاسو مخکې ویل چې دلته یو لوی لوب روانه ده یا یو بل سړه او توده جګړه روانه ده او د سیمایزو قدرتونو نړیوالو قدرتونو لبلې خو وویل چې د پاکستان پوز په دې حالاتو کنټرول لري، حتی کولای شي چې په افغانستان کې کابل کې تغییر راولي، د دې شورا بدل کړي. کچیرته په دې مسایلو کې لوی قدرتونه لاس ولري، نو بیا د پاکستان رول څه شو؟ او بیا دا خبره څه معنی لري چې پاکستان هرڅه کولای شي او هرڅه بدلولای شي؟
ارمدا کولو چې پلنډې مودې کې د ټي ټي پی راتک چې دا د پاکستانی جنرالانو په مرزه شوه دی، دا ما ارز کولو. یعنی دا تاسو خیالي پښتنو د دې دلته کې سیاسي ګوندونو روشن فکرانو ډیرو خلکو د مخالفت کو، ولسی خلک راووتو، لوی مظاهره وکړي ټول پښتونخوا کې، او چې دا مکوي او مګر دې چې وکړل دا وګدې مودې کې لوی لوبه چې دا هغه بیا بل لوبه ده. اغه کې دا خبره صحیح ده چې پاکستان د غرب محلي ټیکدار دی، یعنی دا جنرالان چې دا ټیکداران دي د غربي جګړې دلته کې 15 کال نه دوی دا ټیکا په لاس کې لري، د دې د قیمت وصول کړی دی ملیارډونه ډالر اخیستي. نو اوس دا دی چې دوی خو بیا هم یعنی ټیکیداران دي، کنه چې څوک چا چې پلان جوړ کړی دی هغه شاید چې ټول تصویر خو دوی ته نه وي ښودلی، یا د افغان طالبانو ته هم هغه تصویر معلوم نه دی. دوی سره خو هغه برخې چې دوی ته کوم ډایلوګ ورکړی دی سکرپټ یا چې کوم لیکل شی ورکړی چې دا وایي دوی هغه وایي لګیا دي، مګر په اوږدې کې بوګدو کې سکیږي دا بیا بل خبره ده چې د سیمې لپاره آینده څه ده، دا بیا بل خبره ده. چین بیلټ اینڈ روډ د چین چې کوم کاردارونه جوړوي تجارتي لارې جوړوي د دې مخنیوي لپاره غرب یو قوي پلان لري او هغوی په هېڅ قیمت دا نه پرېږدي. نو هغې دپاره دا د طالبان بېرته راوستل، دوهې معاهده یې وکړه او هلته کې دا تروریزم بېرته ورغی او بیا دله څه کوي نوې تروریزم راوستو. تاسو ګورئ کنه چې افغانستان دپاره داسې نقشه جوړه کړې وه چې مجاهدینو چې هغوی راوستل چې هغوی چې مونږ اسلامي نظام راولو، بیا یې مجاهدینو ته نه زیات تندراو زیات یعنی افراطي خلک راوستل طالبان، هغې وی چې مونږ بهتر مسلمانان یو د مجاهدین ښه نه دي. بیا دې اوس طالبانو ته راوستې داعش، هغې وی چې طالبان غلط دي، طالبان کمزوري دي اسلام کې، هغې وی مونږ اصلي اسلام علي مونږ خلافت جوړو ټوله نړۍ د مسلمانانو یو دی. لہذا دا داسې لوبه ده چې دې لپاره ده چې دا جهاد چې کوم اتیم کلونو کې شروع شوی و دا به ادامه لري او دا به ادامه دې لپاره لري چې دا سیمه بے ثباته کی مرکزی آسیا چې د شوروي اتحاد مات شو دې ځلته کوشش دی چې روسان مرکزی آسیا نه وباسي او دویم غټ پلان دا چې چین چې دی هغه ته مخاوري شي چې دا کاریدرونه جوړ نه کی. پاکستان لپاره روس سره جګړه یا مشکل جګړه مشکل نه ده، پاکستان پام کړی دا بیا هم پاکستان څو غرب جوړ کړی دی لپاره چې دا جګړه بخې بیاي، مګر چین سره یو مشکل دی اوس پاکستان ته، ځکه چې چین سره پاکستان نږدې شوی دی، هغه چین په دې هندوستان خلاف خپل متحد ګڼي، لہذا چین خلاف ادریدو ته تیار نه دی او دغلته کې مسله جوړه شوې ده پاکستان کې. اوس چې تاسو مشکل ګورئ یعنی یو طرف ته نواز شریف دی زرداری دی او د اوسنی جنرال آصف منیر دی چې دوی کاریډور جوړوي او بل طرف ته عمران خان دی چې هغه د هغو خلکو چهره ده چې څوک کاریډور ادروي. عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو، په دې کې دوه لاسته راوړنې لري، یو دعوه چې کاریډور یې ودرولی و په ټپه بالکل ودرول، دویم دا ده چې صندوق وجی بین المللي راوستو پاکستان ته IMF او هغه چې راغی هغه وی چې تاسو چین سره چې ورکړه راکړه کوي مونږ ته به وایي مونږ به خبروي چې څه کوي. لہذا دا شخړه پاکستان پیښه ده او پاکستان نه پوهیږي چې
بله بله خټک صاحب خټک صاحب خبرې موقته شوې خو خیر. قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمال لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. په دې شخي جو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او طالبانو اړیکې په کومه خوا روانې دي. وتلې سیاستوال د پاکستان د سناجر کې په خوانی غړی افراسیاب خټک او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردار شمس مو ملمنه دي. خټک صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل شوې، ستاسو خبرې په دې ورستیو شیبو کې قطع شوې ک نور څه هم غواړي په زیات کې
زه ته به خونه خوغه خبر به تکرار کړم.
بله
ارز مدار دی دا چې عمران خان په 2014 کې دی اردو یو نواز شریف خلاف یو کودتا پیل کړی و چې هغه په 2013 کې موافقه شو بریالی شو نواز شریف ایستل شو، ځکه چې نواز شریف زرداری هغه غواړي چې چین سره کاریډور جوړ کړي او چاچې د دې مخه نیوا او وی عمران خان راوسو. عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو، په دې درې نیم کاله کې د دوه لاسته راوړنې لري. یو داوه چې کاریډور
بل دا خبرې مو واورید چې د کاریډور یا دهلیز و درو او په عین حال کې IMF پاکستان ته راوستو، لیکن بله اوس بیا دې کوم دغه موضوع ته هم یو څه تم شو. عمران خان نیول شوی دی نن او د دې ګوند غړو غوښتنه کړې چې مظاهره دی وشي. تیر ځل په پاکستان کې ډېر ناکراری رامنځته شوې، څه فکر کوي له دې سره د پاکستان حالات یو ځل بیا خرابېدای نشي؟
بالکل، عمران خان نه غوښتل چې د اوسنۍ جنرال آصف منیر چې دی لوی درستیز شي د پاکستان د مسلح قوتونو یا افواجو، ځکه چې د چې چا سره جوړه وه هغه کراغلی وې نو هغه بیا عمران خان راوسته. او هغه خلکو چې بیا سی پی کم پټ پودرولو خود دغه مبارزه پاکستان کې چې داخلي قدرت مبارزه ده دا دغه خارجي شخړې سره هم تړلې ده د پر کودزونو مېز کې چې کوم شخړه ده نو ماته سو کو چې عمران خان او دغه پښتون چې کوم په اردو کې دی یا په بیوروکراسي کې یا په قضا کې دی دا د غرب ملګری دی او د مقابله کې نواز شریف او وزارت ګوندونه او د اوسنۍ جنرال منیر دی دا سی پی جوړولو په حق کې دی د دوه کالو کې چې شابه شریف صدر اعظم سی پی کې رول بیا راځوندې کړو سی پی بیا خپل مزل شروع کړو او د عمران خان ملګری غواړي چې هرج مرج جوړ کړي او بیا د شي حالت جوړ کړي چې عمران خان قدرت ونیشي او سی پی قدرت
بله ډیر مننه خټک صاحب سلامت اوسې شم صاحب د پایل کې مو دا خبره وکړه کله چې طالبان وخت ورسېدل د ډیرو دا نظر و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید همیشه خلافي یعنی ډیر نږدې به وي ډیر ښې به وي لیکن تر اوسه پورې عملاً دغه څه نه معلومي شي ځینې داسې عناصر چې مخکې ګمان کېدو ادعا کېده چې دوی د پاکستان سره ډیر نږدې دي حتی هغه خلک هم د ټي ټي پی په برخه کې له پاکستان سره ویل کېږي چې لازم همکاري نه کوي تر دې حده پورې کار کوي چې دواړو خواو ته وایي چې خبري وکړي د خبرو له لارې مشکل حل کړي او هغه شرطونه چې ټي ټي پی وړاندې کوي ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره په صورت منلو نه دي یعنی داسې شرطونه شته چې هغه د پاکستان حکومت نشي منلی نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو اړیکې به تر دې هم خراب نشي
زما په نظر اول خو د پاکستان حکومت یا د پاکستانی استابلیشمنت دا غوښتنه هم ډیر زیات منطقي نه دي ځکه چې طالبان د برخه کې افغاني طالبانو سره ډیر زیات مرسته هم نشي کوي دا صحیح ده چې هلته کې د رهبرۍ بازی غړي هلته یې هلته چې اسیران او د تیر نظام سره دوی خوش کړه مګر د پاکستان یو کورنۍ مشکل دی یو کورنۍ ستونزه ده پاکستان کې په دې تیر سره پنځو لسیزو کې چې د کومه تګلار خپل کړې و دا غي یو جانبي وارث بو ته وایو یا دا غي خپل نتیجه ده دا دای پایل ده نو دا سم نه ده چې طالبان او لاس کې ډیر سنشته دي یعنی کدا اوس د یو وی چې ښه طالبان د کومکو کې خدای اوسو د رهبرۍ غړي دي چې دا ډیر سخت کار دی او د طالبانو د تحریک سابقې ته پکتو د افغاني طالبانو فکر نو کوم چې هغه د تاسو تسلیم کی مثلا کدا رهبرۍ بازی مشران یالدی نور خو دا مشکل اوس په داخل کې د پاکستان کې دی پاکستان کې په دې قبایلو کې پاکستان چې کله د افراطیت نه د وسلې په توګه د خپلو ګټو د تطبیق لپاره د ګټو د پوره کولو لپاره د وسلې په توګه دینه کار اخستو په داخل کې هم یو برخه خلق د دې افراطی شوی دی په دغه فکر په دغه مفکوره باندې هغه اوس اخته دی نو اوس خو دا د پاکستان یو کورنۍ مشکل هم دی لکه کله طالبانو په دغه کې فکر وکړي سړی نو زیات کومک به سره سوي دا یو څو اشخاص ته تسلیم کی چې هغه تقریبا تر ناممکن هدا پورې ښکاري ځکه چې طالبان وایي چې منګه اوسامه چاته نو ور کړیو خپل نظام قرباني کونه اوس هم دا کار نه کوي یا کاغی غلی هم کی د پاکستان داخل کې به دغه مشکل رواني ځکه چې پاکستان خپل دغه یو محیط یو چاپیریال په دغه قبایلی سیمو کې په خاني قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې پیدا کړو چې اول افغان جهاد حمایه کوي دا غیر روسي په تیر شل کال کې افغاني طالبان حمایه کول نو دا سم نه ده د دې دغه وختنی چې طالبان دی سره زیات حکومت کوي حتی د کومنګ چرته د تیر نظام سره د پاکستان اړیکی پرتل کو نو د اول خو افغاني طالبان تیر نظام ته دومره حد تهدید او چې د نظام ته سقوط ورکو خود پاکستان به دلیل دا او چې نازدې کې زیات حکومت نشم کوي او کسبا سولې کې سرول ادا کوم هغه به زیانمن شي او دلته مهاجرین دی او د نورستاسو خپل مسله ده داسې داخلي مسله ده کورنۍ جګړه ده د حالت تاسو حل کړي نو دلته خو د طالب دا دریز لا موقف لا قوی دی چې دا مشکل خو نه 90% د پاکستان داخل کې دی نو زما په فکر لکه دې کې طالب سره زیات حکومت هم نشي کوي
ډیر مننه کوربدان اوریدونکو لرو ور بشو اوریدونکو ته چې دوی څه پښتنه یا نظر لري مهرباني کوي فکر کوم چې لبرنه اوریدونکو مو هم درد صاحب دی
مننه خیر وسې تاسو ته سلام او ملمنو اوریدونکو ته هم سلام وایم زه خدا غوایم سروان صاحب محترمه دغه ټي ټي پی دا کار سوګ دی دا خپل حق غواړي خو حق دی ورکی لکه څنګه چې دا اوس منظور پښتون خو شدا دی ډاله دا خو نظامی ډاله نه دا کنه یو سولایز مظاهره هم کوي، سولایز خپل حق غوښتلی نه ورکوي. همدا ګډوډي خدای خپله جوړه کړې په زرګونو پښتانه ورک دي هلته، خدای هغه خپلوان وتي دي ټي ټي پي ته. پرون مې په فیسبوک کې کتل دوه درې زره کسان ټریننګ یې کاو، او یا دا څنګه په دې ټیکنالوژي وخت کې دا پاکستان دومره پس پاتې ده چې دا دومره په زرګونو خلک دی ده په سیمه کې، او دا تینه خبر هم نه ده.
ډېره مننه همدرد صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. خټک صاحب، دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟ دوی خبرې کوه انشاءالله چې تاسو اورېدلی وي.
او بالکل دوی سمه خبر وکړه، یعنی دې کې شک نشته چې ټي ټي پي ولا مسله خو ځانته ده، خو دلته کې چې کوم خلکو چې خپلې مسلې ډېر شته، خپله دې سیمو کې اوس هم مثلا دا چې ټول د فوج کنټرول دی، یعنی په وزیرستان کې، باجوړ کې، دیر کې، مومندو کې، کورمه کې، اورکزو کې، دلته فوج کنټرول دی، دلته ملکی حکومت نشته، پولیس چې دی هغه سره اختیار واک اختیار نشته، او خلکو چې دی او تړي تم کوي. نو او ډېرې نورې مسلې دي، مثلا دا مدنیات وباسي په وزیرستان نه، اوس پته ولګېد چې دی چین سره معاهده کړی دی، او د هغې باندې د شیونو خرڅوي، مدنیاتو نه مواد چې کوم موجود ده خرڅوي، او محلي خلکو نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، او د هغوی ملکیت دی او هغوی باندې قبضه کړی دی، اشغال کړی دی. نو دا مسلې خو شته، او باید پاکستان حکومت دې ته غوږ ونیسي او د خلکو سره خبرې وکړي.
بله، همدغه مسله د ټي ټي پي ظهور او راوتل دا هم له دغو مسلو سره اړه نه لري، لکه څنګه چې منظور پښتین په مشي یو غورځنګ سوله ییزه مبارزه کوي. د دې همدرد صاحب نظر دا و چې هلته زرګونه خلک بې درکه کړی شوي دي، ظلم ورسره شوی دی. نو فکر نه کوي چې ټي ټي پي هم د همدغه شی محصول دی، د همدغو ظلمونه چې دوی ادا کوي چې ورسره شوي دي.
ٹی ٹی پی خو اصل کې افغانستان کې جنگ کې ګډون کوو، لالال تبم جنگ ایدل کنه، هغه یو قسم ته د جنگ خبره کوي. او دلته کې قدرت حضور جنگ اخلي، دا کاغه پی ٹی ایم دی، کا این ڈی ایم دی، کا این پی دا، کا پښتونخوا ملي په ګوندونه دی، په تنه ملي ګرا خلک دلته کې چکم دي، د خشونت او تشدد نه کوي، دوی سیاسي غوښتنې لري او ډېر برحق غوښتنې دي، او دا غوښتنې باید واورېدل شي. پی ٹی پی چې دا هغه خو یو خدای چې التم کې افغانستان کې جنگيږي، وی په دا چې ټوپک په زور قدرت اخلي، نو ټوپک په زور خو نه کیږي. دا پښتنو خو یعنی سونه کال جنگونه لیدلې دي، او دا اوس سربېر پنځه سربېر کال په دې درون جنگ وکړو، نو هغه دریل لکه مختلف دي. او بل دوی مدا چې هغه پاکستان کې په پخوا چې یعنی چې کله دا استخباراتو دا طالبانو نوزت جوړولو، نو هغه کې هغه سره ملګري، نو هغه لکه د نورو نوزتونو نه چې دلته موجود دي، هغه نه مختلف خلک.
بله، ډیره مننه. یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو؟ مهرباني کوئ صاحب.
نکبلان ساری ما له کندهار څخه استاس درنو لید اوریدونکو ته سلامونه نیکی هله.
سلامت حسین سار صاحب.
زما په نظر پاکستان کې حالات ورستر بل ډیر خراب دي، که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي، نو اوس دوی ته بل لار نه ده پاتې. نو دوی با خامخا په افغانستان باندې دی تورون لګوي، دو په خاطر باندې چې دوی د امریکا یا د نړیوالو هغه ملاتړ یا مرستې هغه څنګه کات یعنی جلب کوم، دو په خاطر باندې دی بې ځایه تورون او هغه لګوي، ځکه هلته د اقتصادي حالات ډېر خراب دي. که تاسو فکر وکړئ هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي او که نورو برخو ته وګورو، نو دوی هم دو په خاطر باندې اوس تورون لګوي.
صحیح، ډیره مننه. تاسو ته به ښاغلی شمس ثواب درکړي. شمس صاحب، څومره ورسره موافق یاست؟ شمس صاحب
د دې خبره یو حد پورې صحیح ده. پاکستان داسې بریښي چې یو برخه خو د دې په خوښه باندې دغه افراطیون چې دا ښه طالبان دي، هغه ښه طالبان اوس د دې په ځد تاو شوی دی، او اوس هغه ته بد طالبان وایي. نو دغه تفکیک چې پاکستان په خوا کاو د خپل اوس د دې په ضرر تمامیږي، دا هم یو واقعیت دی. او یو خبره ده چې دوی زیاتې داوی کوي، مګر د امنیت او زمونږ پاوس په دنیا کې داسې دی او هغه سي د استخبارات هم، مګر که چیرته دوی سره رضا نه وي، نو دا خو ټول د پیښه د پاکستان داخل کې کیږي، او د ډیورن کرخه هم اوس د دې د واک لاندې دالته اغزن تار تیر کړي دروازې د دې په خوخه دي، سوک چې زی راځي، نو دا ټول مسائل خود دې په داخل کې دي، نو څنګه دې دادونه قوت لري چې دغه سي عمل تر سره کوي؟ نو یا خو ډېر ضعیف دی او یا دا دې چې دې سره شریک دي. نو د دې رول د نظر سره هم یعنی یو هدف په شریک چې موافقت یې مچې یو هدف پوری د دې هغه خپل مشکلات یا خپل ستونزې چې نشي حلوي بل چاته یو سره جی کوي.
ډېر مننه خټک صاحب. د ټي ټي پی فعالیت تر اوسه پورې په پښتني سیمو کې دی، غیر پښتني سیمو کې دوی ډیر فعال نه لیدل کیږي، لیکن په دې وروستیو کې د سی وویل شول چې دوی حتی د پنجاب د ځینو سیمو لپاره هم والیان او ولسوالان ټاکلي دي. څه فکر کوي دوی کېدای شي چې خپل فعالیت اخواتم وغځولی شي؟
نو دا خو امکان نه بهر نه ده داسې کولای شي، منتها چې کوم مؤثر موجودیت دی هغه پښتني سیمو کې دی. او اوس داسې وویل کېږي چې ځینې بلوچو ملیګرا خلکو سره هم لاس یو کړی وي اصل، خو اوسه پورې د پښتونخوا ایالت کې او د بلوچستان پښتني سیمو کې موجودیت ښودلی دی. خصوصا دا ژوب باندې حمله چې وه، دا خو ډېره داسې حمله وه چې ا دې ټي ټي پی یو کسې مسولیت واغستو، ټي ټي پی هغه برطرف کړو د ریسپیکټ خلک، ځکه چې دا جوړ بل مسله دا و چې دا یوازې یو امنیتی مسله نه و د چې پاکستان په اردو باندې حمله کړی و، بلکې دې بل اړخ دا و چې جو د سی پیک یعنی پاکستان او د چین اقتصادي کاریدور د غربي لارې یو ډیر مهم ځای دی. نو په هغه باندې حمله په سی پیک باندې حمله تصور کیده، ځکه جنرال آصف منیر د پاکستان لوی سی لاړو کوټه تا او بیا خبرې وکړي چې د افغانستان خلک راغلي وغیرہ. او بیا که تاسو فکر کړئ سبا باندې وایټ هاوس ورته وي چې نتاق د وایټ هاوس وي ویان چې ګویا په چې په افغانستان د افغانستان ماجر شي کډوال په دې کې لاس نه لري. نو حقیقت د تلته کې خچا دي افغان کډوالو ذکر نو کړي، یعنی د پاکستان چې کوم څه داسې وی چې خارجان دي، یعنی خارجان خو مطلب خو بهر حال یعنی هدف دا و چې یعنی پاکستان
فکر کوم چې کوم پاکستانی چارواکي ویل چې افغانان افغان مهاجر په دا ډول پیخو کې لاس لري، په تروریست له تروریستانو سره همکاري کوي. فکر کوم د سپینې مانی دی ویان جواب دی خبرې په مقابل کې
کېدای شي، خو زما په خیال کې د آصف منیر د لوی درستیز هم خبره کړې وه، خارجانو ذکر کړی و. نو دې وخت کې اصل کې هغې خوب سی پیک دی خبرې جواب وی که نه، مطلب په دا و چې دا یو داسې مسله ده چې یعنی بیا ټي ټي پي خپل کس چې ډیرا اسماعیل خان کې و اسد افریدي په نوم باندې هغه بیا لرې کړو برطرف کړو د دې خپلې وینا سره سم، ځکه برطرف کړو چې چونکې طالبانو لپاره بیا افغانستان طالبانو لپاره دا خبره ګرانیږي چې د چین خلاف فعالیت کې د دوی لاس سرګند شي، ځکه چې پاکستانی جنرالان چې دي بیا د طالبانو د چین منځ کې ضمانت ورکړي ضامنان دي. نو هغه ځکه د دې لپاره داسې سازمان دي جوړ کړی دي، مثلا د جهاد پاکستان چې هغه بیا ټي ټي پی کوم خبرې نه کول غواړي، هغه بیا هغه خلک مسؤلیت واخلي.
بله خټک صاحب، یو بل پښتنه مل تاسو څخه تیر ځل د ټي ټي پی غړیو ډېرې خونړې حمله په ملت پالو ګوندونو کولې، خصوصا په عوامي نشتل پارټۍ په غړو باندې او ډېر خلک یې وشل، لیکن دا ځل په دې وروستیو کلونو کې نه دی لیدل شوي چې ملت پال ګوندونه په نخښه کړي وي. فکر کوي چې د دوی په تګلاره کې تغییر راغلی دی او که دا په دې خاطر ده چې اوس ملت پال کوم قدرت نه لري په واک کې نه دی شریک؟
دغه دویمه خبره زیاته صحیح ښکاري چې دغه په قدرت کې نه دی، او دوی خو چونکې قدرت سره په مبارزه کوي نو هغوی که وو نیم قدرت خو نه شي اخیستی، که نه قدرت خو د پاکستان د دولت نه اخلي. او اوس بیا چې کوم د عمران خان ګوندو چې د دوی سره نږدې و یا دا نور اوس ګوندونه د مولانا فضل الرحمن ګوند د دوی سره به مبارزه کوي، خو دا خبره ده چې یعنی هغه کار هم دوی یعنی خپله په سمون نه وکړي، ځکه چې پاکستان ملیګرا ګوندونو سره دې څه شخړه وه، هغه خو دوی سره جنګ نه وکړي، خو دوی خو د دې پاکستان جنرالانو په خواهش باندې شوی دا کار چې څوک یعنی دلته کې چې دا کوم ژورنالستان د جنرالانو سره نږدې کېږي، نو هغې دا خبره کوي چې دا جنرالان وایي چې اصلي مسله ملیګرایي ده د پښتنو د بلوڅو، او دا طالبان چې دی هغه وایي چې او دی لاره تر خطا شوې ده، خدا دا چې دوی به سمې لارې ته راوستلی شي. یعنی اوس هم هغې اصلي دشمني اصلي مشکل چې جسر لري جنرال هغه د پښتنو د بلوچو بلیګرای ده.
بله ډیره مننه شم صاحب. څه فکر کوئ که دا حملې په دې شکل سره دوام ولري او دې ته پکتو چې ځینې پاکستاني چارواکي د دې غوښتون کړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د عملیات وشي، فکر نه کوئ چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې به ډېرې ترنګلې شي؟
او همداسې ده. اوسنی وضعیت ته په کتو او بیا خصوصا تیر دا یو نیم کال کې چې د ټي ټي پي فعالیت یو څه زیات شو او پاکستان د افغانستان حریم باندې څو وارې تیری هم کړی دی، داسې رسنیو کې راغلي دي او اوس هم بیا ګواښونه کړي دي، نو دا باخې پایلې ونه لري. مګر په لنډ مهال کې چې ګورو د ټي ټي پي مخنیوی هم پاکستان نشي کوي او د دې احتمال شته دی چې دغه انتخابات چې را روان دي په پاکستان کې یا تر څو چې بل حکومت ته قدرت انتقالیږي دا پاکستان لا زیات اسی پذیره دی، نو په دې وخت کې به هم ممکن هم حمله زیات شي او پاکستان به بیا په طالبانو باندې تور پورې کوي او د دې احتمال بیا هم شته چې پاکستان ګواښ کړی دی چې کچېته د افغانستان په خاوره باندې بیا تیری وکړي. نو اوس خو طالبان باغه افغانستان واکمن دي، دای مجبوریت دی افغان ولس باندې غوښتنه دی چې د پاکستان ته به جواب ورکړي یا جواب به په کم شکل باندې وي، نو تابع اړیکې به لا ډېر زیات خراب خواته ځي. یعنی د خکېدو کم لنډ مهال کې داسې امید نه ښکاري.
ډیره مننه شم صاحب. خټک صاحب، مخکې شم صاحب ویل چې اوس خو په ډیورن لاین باندې یا ډیورن کرخه باندې ازغن سیم پاکستان تیر کړی دی، سره له دې چې د ازغن تار شته او یو وخت پاکستان همدغه تار د دې سبب بالو چې له پاکستان افغان طالبان نور نشي اوښتی. په پاکستان کې سیاستوال او اپوزیسیون غړي او نور یا ژورنالیستان دا مسله نه مطرح کوي چې اوس خو نو تقریبا په ټوله ډیورن لاین مو ازغن تار تیر کړی دی، نو بیا څنګه د پاکستانی طالبان له اخوا اوړي دی خواته؟
اصلا ټول ګوندونه خو نه مطرح کوي، ځینې خلک یې مطرح کوي، خو پاکستان کې خو ډېر کلک سانسور دی، پابندیانې دي، میډیا آزاد نه ده. مونږ خو چې کله میډیا ته یو نیم ځل موقع راشي نو مونږ همیشه بل ورځې ما وې په ډان ټي وی کې ما دا خبر وکړه چې چا چې وی چې دا مزه مونږ غزولې دی یا دا کوم قرارداد سیم چې غزول شوی دی دا د تروریزم مخنیوي لپاره دی، نو ما وې څه شول خلک چې دا دا کوي. په حقیقت کې دا د عام افغانانو لپاره مشکلات جوړ کړی دي. تروریستان خو دوی سره لارې لري همیشه، اوس هم سره لري، ما یقین نه دی چې دوی تروریزم سره خدای پامانی کړې ده. دا د دې پروژه ده او دا تاسو ګورئ کنه چې که دا افغان طالبان دي که دا ټي ټي پي ده، ټولو دلته کې ډېرې دارایانې لري، سرمایه ګزاریانې لري او هیڅ داسې قدم دوی نه دی اوچت کړی چې سړی وګوري چې دوی خدای پامانی کړې ده. اوس هم یعنی هغه چې کومې پایګاوې دایمي هغه بندې کړي نه دي او اوس هم تلاش دا دی چې دا پایګاوې رو افغانستان ته انتقال کړي او افغان طالبان هم دې کې شریک دي. نو ما یقین نه دی چې داسې څه د رښتیا د سره خفه شوي دي.
خټک صاحب، تیر ځل کله چې افغان طالبان واک ته رسېدلي ول، یعنی په نیویم لسیزه کې، نو د کشمیر مسله ډیره توده شوه، په هندي کشمیر کې ډیرې جګړې شوې، نښتې ډیرې شوې، حملې ډیرې شوې، لیکن دا ځل وضعیت ډیر بدل دی. څه فکر کوئ د دې دلیل څه کېدای شي؟ دوی د دغو ډلو چې ځینو ادعا کوله چې دا د افغانستان او پاکستان او هندي کشمیر لپاره روزلی دي، د دوی پام په خپله پاکستان ته اوښتی دی او که هند توانېدلی دی چې کنټرول زیات کړي او په خپله خاوره کې دغه ډول ډلې وځپي؟
جنرال مشرف چې د امریکای سره متحد وو په دې په اصطلاح جګړه د تروریزم خلاف، نو هغه څه بندیزونه لګولي وو او ځینې اروپا کې او تندراو چې کوم سازمانونه وو هغې دلته کې پاکستان حکومت خلاف جنگ شروع کړی وو. منتها اوس چې کومه وجه ده، دا د هندوستان د کنټرول په وجه ده. هندوستان کې هلته هم یو داسې سختدریزه دولت منځته راغلی دی چې هغه د هندي یا هندو مذهب افراطیګري چې ده هغه مخکې بیایي. نو هغوی کشمیر چې دی هغه بیخي ټوټې کړی دی، کشمیر هغه حیثیت یې زور ختم کړی دی 5 اگست 2019 نه. او ایس ځانو کې سختی کوي ډیره اوس هم خو دا خبره ده نه چې دا خبره ختمه ده اوس هم تاسو ګوري دلته سازمانونه شته چې سازمان نوم غزوه هند دی یعنی چې هند کې د غزوه امادګي اوس هم دلته خلک شته چې اغریدا دسی نن هغه پنځم د اګست ورځ وه نو دغې سازمانونو کې ځینې خلکو دا ژمنه کړې ده چې هغوی به کشمیریانو سره ودرېږي خو ما ته که چې ارزو کړو مسله دا ده چې غرب چې دی هغې سره هندوستان نږدې شوی دی او غرب دا ګڼي چې هندوستان چې دی هغه چین ته ودرېدی شي چین سره سیالي کولی شي او هغه یې هندوستان تقویه کول غواړي نو پاکستان دپاره دا مشکله ده چې غرب به هم په دې خبره اعتراض وکړي که په لویه کچه باندې له دې ځایه بیا کشمیر کې خلک ولېږل شي لہذا دوی به پټ پناه دا کارونه کوي او زما یقین دی چې اوس هم دې نه لاس اخیستی نه دی
ډېره مننه شم صاحب د کچرته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې لا خرابې شي څه فکر کوئ چې د سیمې د نورو هیوادونو خصوصا د افغانستان د ګاونډیو لکه د ایران د دوی دریز به څه وي فکر نه کوئ چې دوی به خوشحاله وي چې طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې هر څومره خرابې شي او په هغه اندازه به طالبان محتاج کیږي چې ایران ته مخه کړي او د یوغي غوښتنې ومني که څنګه
بالکل همداسې ده ځکه چې اوس مهال د طالبانو زیات انحصار او تګ راتک او حتی د نړۍ سره اړیکې د پاکستان لوري او یا د دې لارې تامینېږي او زیات اتکا په پاکستان ده نو دې کې شک نشته دی چې د ایران او پاس منځنۍ آسیا هیوادونه چې دي هغه لږ زیات محتاطانه دي د طالبانو سره تاجکستان خو که څه هم یو څه نژادي او یا د طالبانو بعضی مخالفین هلته ځای په ځای دي کله ناکله یو څه سرګندونه کوي خو بیا هم عملا محتاط دی ازبکستان او ترکمنستان خو البته زیات کوشش کوي د تجارت او د راکړې ورکړې هغه مسائل هم دوی سره مطرح کوي او اړیکې سره پراخی او هغه د افغانستان سیاست او د کیس هغه ځان له بیل ساتي د افغانستان دوه ګاونډیان چې یو پاکستان دی بیا په دویم قدم کې ایران دی چې دوی د افغانستان په داخلي سیاست کې لاسوهنیم کوي کوشش هم کوي چې رول ولري اغیز ولري نو په دویم قدم کې ایران به کوشش کوي چې دغه ګټه پورته کړي او کچیرته پاکستان سره اړیکې خرابېږي نو ته ظاهرا ظاهري خبره ده چې نورو ګاونډیانو بیا په ایران باندې به هم انحصار زیاتیږي او غیبت د خپل ګټه لپاره استفاده کوي بیا
bale ډیر مننه یو اوریدل کوم شاکر عابد د فیسبوک لاله د پښتنه کړی چې پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې په افغانستان کې سولې او ثبات وي هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي اوټومات پیدا کیږي البته دوی د خبرې ته په کتو کله چې د شوروي اتحاد ځواکونه وتل بیا هم د پاکستان دښمنی یا اختلاف د افغانستان د امغه وخت له حکومت د نجیب له حکومت سره له هغه وروسته له مجاهدینو سره هم جوړ را نخله نو د دې نظر دار چې که هر څوک وی په کابل کې پاکستان به ورسره اختلاف پالي خټک صاحب په دې اړه ستاسو تبصره سره
خبره کوي وزن شتاب چې پاکستان اصلي اختلاف افغانستان کې هر هغه چا سره چې دولتي سیستم په کنټرول کې لري لاس کې لري او دوی چا سره جوړ شوی نه دی د 13 پنځه یا کارو کې یو حکومت سره تاسو په دې خبره په پاده بادشاه وخت نه د سردار محمد داود خان وخت نه هیڅ سره جوړ شوی نه دی او خدا خبر نه چې دې مطلب دا نه دی چې طالبان چې دی اړتیا پاکستان سره مبارزه کوي پاکستان خلاف مبارزه کوي یا دی ملاترلې دا یاده سیده شي خبر نه ده ځکه چې پاکستان اوس پوری طالبانو پروژه بند کړې نه ده دلته کې فابریکې دي دا نوی خلک تربیه کوي ورلېږي غیته دا کوم خلک چې دلته شل پېلوش کړ دلته ډیرو ناسو نو دلته کې کدی نه ساتلې دوی به چې افغانستان کې دا جنگ دی ته دا باندې شو ورکولې نو هغه اړیکې دي چې هغه انا په تو لګي چې پاکستان کله دا پروژه ختم کړي لاس په سر شي او دلته نه دا اکمالات نور خبرې بند کی بیا بسره وای چې او دوی اوس افغانستان کې لاسونه بند کړی دا خو دوی غوښتل چې دا حکومت راشي او دوی حکومت راوستلو کې د پاکستان نقش لري هغه په دې خبرو باندې پټیږي نه باید چې دا خبر ومنل شي چې دا څه و اوس کاین دا کې طالبان بدلې دریز نو هغه هم پته ولګي او که پاکستان خپل دریز بدلې هغه هم پته ولګي خو دا چې په دې دا خبرې لا تر اوسه ډېری محدودې خبرې دي د دې اختلافات خبرې نو دا د دې نتیجې سره نشي رسیدلی چې پاکستان دوی سره داسې مخالف دی لکه ډاکټر نجیب الله سره چې مخالف و، حامد کرزي سره چې مخالف و، ډاکټر اشرف غني سره چې مخالف و، هغه سره مخالفت دوی سره نه دی.
بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک، وتلی سیاستوال او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، او همدارس په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زرداد شمس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو